Hát kalay kaw. پدې خبرونه کې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر څارو تمه ده چې شاه محمود قریشي بنن له افغان چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو د کابل او پاکستان ترمنځ د عمل د پلان پر پلي کېدو او له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط وغږیږي. خو لومړی خبرونه. په فراه کې د یوې هیلیکوپټر د دوو پیلوټانو په ګډون 15 تنه ووژل شول. د افغانستان بانک په نن په لسګونو میلیونه ډالر بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د دغه هیواد د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر سخت انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. په فراه کې د افغان ځواکونو د هیلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. دا پیښه تیره شپه د خاک سفید په رنج سیمه کې هغه مهال وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د هیلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او اور یې واخیست. په وژل شویو کې د هیلیکوپټر دوه پیلوټان دي. طالبانو ویلي دي چې دوی دا هیلیکوپټر ویشتلې ده، خو افغان لوري ویلي دي چې هیلیکوپټر اضطراري ناسته کړې او اور یې اخیستی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي په مشي پلاوی به نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په دوه اړخیزو غونډو کې برخه واخلي. د پاکستاني رسنیو په وینا شاه محمود قریشي به د افغانستان نو ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د افغانستان جمهوري ریاست وای له پاکستان څخه د عملی اقداماتو غوښتونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې شاغلی قریشي به له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان او د افغانستان د امنیت او سولې پر موضوعاتو وغږیږي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیونه ډالر بازار ته وړاندې کړي. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق بازار ته د لسګونو میلیونو ډالرو د عرضه کولو د اهدافو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دا اومده دلی یو خاص لاوډ اساس سیاست پولی او وسیله ده. په دې مفهوم ستاسو دی ډالر او په خاص لاوډ هغه اضافي افغاني چې په مارکیټ کې ایجادي هي هغه تاسو راټولوي. دوه می دا کوم وینو چې بیا له حادثه هیڅ معمول نه درجاتي په دغه وخت بانک مرکزی دا وظیفه ده چې مداخله وکړي.
شغل سریخ زیاته کړه چې د همدې هدفونو په خاطر دا بانک له تیرو 15 کلونو راهیسې په کلنی ډول بازار ته له 2-3 میلیارد ډالر وړاندې کوي. د افغانستان بانک په داس وخت کې بازار ته 2.5 میلیونه ډالر وړاندې کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د کابل د اسعارو په بازارونو کې دا وخت یو ډالر په 6.8 افغانۍ پلورل کیږي. د 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې شپږ ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. لومړی لوبه نن د سریلانکا او بنګلاديش ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ده. دا مسابقه د کابل په وخت د مازیګر 4 بجې پیل شي. افغانستان به د آسیا جام په دې سیالیو کې خپله لومړۍ مسابقه د دوشنبه په ورځ له سریلانکا سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د بهرنیو چارو پر پخوانی وزیر جان کیری انتقاد کړی دی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دی. مایک پومپیو وویل د اوباما د وخت دغه چارواکي عملاً د تهران په برخه کې د امریکا پر پالیسۍ سترګې پټې کړې دي. پومپیو د جمعې په ورځ دا هم وویل چې د کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه و شوي او مناسبې نه دي. تر دې یوه ورځ مخکې ولسمشر ډانلډ ټرمپ جان کیری تورن کړ چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمني ډک رژیم سره ترسره کړې دي. جان کیری تیر اونۍ په یوه راډیوي مرکه کې وویل چې له کله یې د بهرنیو چارو وزارت پرې ایښی دی، درې څلور ځله یې له جواد ظریف سره غونډې کړې دي او په دې لیدنو کتنو کې د اټومي تړون پر مسلې هم خبرې شوې دي. د جرمني سر اعظم وویل تر څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نه وي ټینګ شوی، د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر ماسکو په خپل حال وي. انګلا مرکل پرون د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې خبریالانو ته وویل په اوکراین کې سوله او د دغه هیواد مځکنۍ بشپړتیا لا هم زموږ هدف دی. اروپایی ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. همداراز دا بندیزونه د دې لپاره لګول شوي دي چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وسمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړی ده. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په جګړو کې تر 1300 ډېر کسان وژل شوي دي. سعودي عربستان پرون وویل د یمن د حوثي یاغیانو لخوا ویشتل شوی بالستیک توغندی چې د سعودي د تیلو تاسیسات هدف په هوا کې له منځه وړی دی. د سعودي دولتي تلویزیون د دې هیواد په مشۍ د نړیوال ائتلاف په حواله ویلي دي چې دا توغندی د جیزان سیمې د پاسه مخکې تر دې چې په یوه ګڼمیشته سیمه ولګیږي له منځه یوړ. د یمن حوثي شیعه ډله چې ویل کېږي ایران یې ملاتړ کوي وایي چې پر سعودي عربستان د دوی راکټي بریدونه د ریاض او د هغې د نړیوالو متحدانو د هوایي بریدونو په عکس العمل کې کیږي. د سعودي عربستان په مشۍ نړیوال ائتلاف په 2015 کال کې د یمن په جګړه کې داخل شو چې هدف یې د ولسمشر عبدالربه منصور هادي د واک بیا برحاله کول دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه وایي
حکومت افغانستان و هم مردم افغانستان از پاکستان صرفا در برابر وعده ها و تعهداتی که داره عمل میکنه.
کابل ته د شاه محمود قریشی د سفر په اړه د پاکستان د رسنیو سره د همکار خبریال سمی یوسفزی نظر هم د سره شریکو.
د پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کیږي چې د کاروز تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي.
د افغانستان بانک رئیس له افغانستان بهر ته د ډالر او قاچاق ته اندیشمن دی.
دولت دا دې ته سخت متوجه شوی په سرحداتو کې د تنظیمات نیولي او زه ډېر امیدوار یم چې د قاچاقبران دا به رسیدلی شي.
د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو او د ځوانانو په پروګرام تاندې څنګه کې دا مسله څېړل شوې.
خپل خولا لیدلې مم دي خلک هم لیدلې جالي اسناد اخلي او خپل جریان کې مې
تاکل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن له کابل کتنه وکړي. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له پاکستان څخه پر هغو مخکینیو شمنو د عمل غوښتونکي دی چې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه یې کړي دي. عمران خان نږدې یوه میاشت مخکې د پاکستان د نوي سر اعظم په توګه لوړه وکړه او تر دې راوروسته شاه محمود قریشی د ده د کابینې لومړی جګپوړی چارواکی دی چې کابل ته ځي. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې پر هغو ژمنو او وعدو عمل وکړي چې د هیواد د افغانستان په اړه کړي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی دا خبره په داسې حال کې وکړه چې نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له افغان مقاماتو سره د کتنې لپاره کابل ته ځي. ښاغلی مرتضوی بیگا ازادي راډیو ته وویل
بنیادن
و تاریخی که بین افغانستان و پاکستان است. دوی من غواړم چې پاکستان سره اساسی او تاریخی ستونزې حل شي. من له پاکستان نه غواړم چې پر هغو وعدو او ژمنو عمل وکړي چې له افغانستان سره کړی دي.
د برابر وعده او تعهدات کې در عمل نه
کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه پر ورځ ویل چې شاه محمود قریشی بل افغان مشرانو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګټ پلان په اړه هم خبرې وکړي. افغان حکومت په 1300 میاشت کې له پاکستان سره د ګډ سولې او پیوستون پر ګډ پلان موافقه وکړه. له تروریزم سره مبارزه، امنیتي همکاري، د سولې او روغې جوړې پروسه، ګډ پراختیا، له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل او د تاوتریخوالي کمول د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان برخې دي. افغان او امریکای چارواکي له پاکستان څخه غواړي چې د هغو وسلوالو پر ضد رښتینی او جدي مبارزه وکړي چې د پاکستان له خاورې څخه په استفادې په افغانستان کې بریدونه کوي. له پاکستان څخه د افغان حکومت بل غوښتنه پر طالبانو د اسلام آباد نفوس ته په پام له افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د دې ډلې هڅول دي. د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان وخت تر رسیدو وروسته ژمنه وکړه چې حکومت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو سمی یوسف زیوی د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د دې هیواد د پوز تر اغیز لاندې دی او کابل ته د شاه محمود قریشي سفر به کومه خاصه نتیجه ونه لري.
د پاکستان د دولت پالیسی د پاکستان فوج او استخبارات لخوا جوړیږي. د دې نه وړاندې هم قریشي د پاکستان خارجه چارو وزیر وو. د دې نه علاوه د پاکستان موجوده حکومت په اړه باندې ویل کیږي چې د کاروز تر سخت اثر او نفوذ لاندې دي. ور دې عمل هم داسې نه بریږي چې قریشي صاحب سفر دی یو نوی پیغام ولري.
شاه محمود قریشي په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په مشرۍ یو لوړ رتبه پلاوی د روان سپتمبر میاشت په 15 نیټه له اسلام آباد کتنه وکړه او د پاکستان له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې او روانې جګړې په اړه خبرې وکړې.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته ځي او له افغان چارواکو سره ګوري. له کابل د سیاسي چارو کتونکو مجيب المر دغه شپه په ټلیفون را سره ده. المر صاحب خبرونه تشه راغله.
خیر اوسې مننه.
المر صاحب لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل ځینې د شاه محمود قریشي د کابل سفر ته خوشبینه نه دي، خو ځینې کسان بیا په دې باور دي چې دا سفر مهم دی ځکه چې د پاکستان د نوي حکومت چې عمران خان مشي کوي د خپل حکومت په سر کې هم ویلي و چې د افغانستان په سوله کې به مرسته وکړي. ستاسو په باور څرنګه دا سفر ته باید افغانان خوشبینه ووسي؟
عمران خان یادونه کړې وه چې دوی به نه یوازې له افغانستان سره بلکې له ټولو ګاونډیو هېوادونو سره رابط ښه کوي او دغه سفر هم په هماغه ترڅ کې ترسره کیږي. ما دلته پاکستان اساسي مشکل دا دی چې د پاکستان ملکي حکومت لازم اختیارات نه لري او خصوصا د افغانستان او هند سره رابط د پاکستان د پوځ لخوا تنظیمېږي. نو دلته د پاوز اهداف ویل دي او هغه څه چې د ملکي حکومت لخوا تر دې دمه مطرح شوي دي هغه د پاوز لخوا نه منل کیږي. له دې وړاندې هم د پاکستان سره توافقات شوي وو او حتی په لیکلي بڼه یې افغان حکومت سره ژمنه کړې وه چې دوی به د سولې او اقتصاد برخې کې مرسته کوي، خو هغه ژمنه تر دې دمه د کاغذ پر مخ پاتې شوې ده او عملي شوې نه ده.
بله.
نو که پاکستان غواړي له افغانستان سره مرسته وکړي مهمه ده چې پخوانی ژمنې اول عملي کړي بیا وروسته له هغه نه وړاندې راشي.
لمر صاحب مخکې مو په راپور کې د سمی یوسفزي په وینا باندې دا خبر واورید او نورو خبریالانو او څیړونکو هم کتونکو هم دا خبره کړې ده چې د عمران خان له حکومت سره د پاکستان پوز ډیر همکار دی، حتی دا تور هم پوری شوې ده چې په انتخاباتو کې پوز لاسوهنه وکړه او زمينې دې ته برابر کړه چې عمران خان د پاکستان سریازم شي. که چیرته دا خبره ومنل شي نو بیا فکر نه کوي چې د پاکستان دغه د پوز او ملکي حکومت سیاست هم سره یو شوی؟
نو دا چې موږ وانګیرو چې د پاوز او ملکي حکومت سیاست یو شوی ده، دلته دویم افشان چې مطرح کیږي هغه په افغانستان کې د پاکستان ګټې دي. موږ باید دې ته متوجه اوسو چې پاکستان له افغانستان څخه څه غواړي. یوه اساسي غوښتنه د پاکستان دا ده چې د افغانستان بهرنی سیاست خصوصا د هند سره رابط باید له سره تنظیم شي او تر ډیره حده پورې د پاکستان په خوښه واوسي. دا هغه څه دي چې د افغانستان سیاسي خپلواکي تر سوال لاندې راولي او حتی له منځه وړي. نو دا چې ویل کیږي چې د پاکستان د پوز او ملکي حکومت سیاست یو ده، تر دې دمه کوم څرک نه لګیل کیږي. دا هغه وخت مطرح کېدای شي او منل کېدای شي چې عملا دوی اقدامات وکړي.
په روسیه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره وکړه چې د سولې هیلې زیاتې شوې دي. دا خبره یې تیره اونۍ دوه ځله تکرار کړه. که چیرته دغه خبره ومنو نو فکر نه کوي چې د شاه محمود قریشي سفر ممکن موثر وي او اغیزمن وي، ځکه چې ډیر کسان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان ډیر مرسته کولی شي.
د یک شک نشته چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان فوق العاده مرسته کولی شي، ځکه طالبان د دوی کنټرول لاندې دي او د دوی له خوا اداره کیږي، د دوی له خوا خط ورکول کیږي او هغوی د هماغه څه کوي. د سولې په تړاو چې جمهور رئیس غنی کومه خبره کړې ده، هغه تر ډیره حده پورې د سیمې او د نړۍ وروستیو هڅو ته اشاره ده. مشخصا امریکا د امریکا هڅو ته چې امریکا د پاکستان باندې تر ډیره حده پورې فشارونه زیات کړي دي ولی ما نظر داده تر اغو پوری چه پاکستان عملی اقدام نیه که دوی پا وعدو بنده باید نور منگمونه گولیده دکه دوی ده تیرو ولی سطل سکلو پا اگدو که تل ویدی چه منگا سول سبات وارو پا افغانستان که اولا افغانستان سره باید منگا برستم که اما عملا دوی بلچ ثابت کردی اوست تر اغو پوری چه دوی اقدام نیه کرده نو دای یوازد خوشبینه در حد پوری که دیشی او پاکستان واری چه وقت واخلی او تقریبا وقت ځای کی تر هغه پورې چې امریکا کې د امریکا د حکومت رهبری تبدیل شي او هغه بیرته که نوې رهبری راځي دوی ورسره په یو ډول یو ډول مناسبات کوي.
مجیب المار مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان بانک نن $2.5 میلیون بازار ته د خرڅلاو لپاره راباسي. دا میلیونونه ډالر په داسې وخت کې بازار ته ارزه کیږي چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. د افغانستان بانک له دې اقدام څخه هدف څه دی او آیا دا به د افغانۍ ارزښت پورته یا باثباته کړي؟ رضوان مراد همدا پوښتنه د افغانستان بانک له رئیس خلیل صدیق سره مطرح کړې ده. د افغانستان بانک رئیس وایي
زه پای تاسو سوال وکړم چې دا مارکیټ کې مداخله کول یا اسعار او ارزه کول دا له 15 کلونه دوام لري. هر کال افغانستان بانک له 2 تر 3 میلیارد ډالر پورې په مارکیټ کې عرضه کړي. دا عمده دلیل یو فروش اسعار یا خرڅلاو دی اسعار سیاست پولی او وسیله ده. په دې مفهوم چې تاسو دې ډالر او په خرڅلاو هغه اضافي افغانۍ چې په مارکیټ کې ایجادي یا تاسو راټولوي ترغو وکړي چې په دې اساس د قیمتونو کنټرول اوجی تراوړي یعنی د انفلیشن مخه ونیسي. نو بانک مرکزی یو پالیسی او یو هدف امداله چې د قیمتونو ثبات وساتي نه د اسعار. بنان کله چې موږ اسعار په پنځه لسو کلو کې خرڅوي په مارکیټ کې دا د خاطر نه دي چې باید حتما د اسعارو نرخ یو حتی وټاکل شي. چې د اقتصاد له نگاهه د یو هیواد د پیسو ارزښت د هیواد د اقتصاد قوت پورې اړه لري. د اقتصاد یا د هیواد اقتصادي قوت معنی دا ده چې څونه تولید لري، څونه استخدام لري، څونه صادرات لري. دوام دا ده که موږ ووینو چې بنا په مختلفو عواملو یا له حده چې هیڅ معمول نه ده زیاتي په دغه وخت بانک مرکزي دا وظیفه ده چې یو مداخله وکړي ارزه وکړي تر هغو چې غیر منظم تغییرات د اسعارو نرخ نه دغه مخنیوی
وي. څه موده مخکې هم افغانستان بانک میلیونن ډالر بازار ته عرضه کړل. له هغې نه چې کوم اهداف او نتایج تاسې توقع درلوده هغه مو ترلاسه کړل، یعنی فایده ورسوله؟
د اسعارو معلومات تحصیل د ډالرو یو عامل اقتصادي و. بل عامل په دغه 2 میاشتو کې یو بل تغییر راغی چې هغه کله چې امریکا په می میاشت کې اعلان وکړي چې موږ د ایران سره د اتومي قرارداد نووځو اووت، نو اولین ضربه یې په اګست کې وه چې په ایران باندې تعزیرات شوه. دا تعزیرات باعث دی چې د ایران پیسې د ډالرو په مقابل کې ډېر سخت ضربه ولید. په دغو ورځو کې اوس تاسو ګورئ 15,000 تومان چې دا 150,000 ریاله کېږي یو ډالر، او هلته د ډالر راتګ ډېر مشکل شوی دی. بنان ګورې دلته چې یو حادثه هېواد کې ډالر ډېر قیمت سي و تاسو ټیټ ډېره طبیعي خبره ده. په ټولو هېوادو کې دلته احتکاري حرکات شروع کېږي. کسان چې په اسعارو کې معامله کوي دوی د خپل شخصي ګټو لپاره دا پیسې هغه سپیکولیشن کوي. ده احتکاري حرکات دي چې هلته خرڅې څو یو څه ګټه لاسته راوړي.
دا سه هم ویل کیږي چې یو خو پر ایران باندې بندیزونه ولګېدل، د ایران کرنسی یا پولي واحد د ډالر پر وړاندې ډیر زیات ولوید، لکه څنګه چې تاسو ویل کلدار ولوید، د هند پر کرنسی باندې هم تاثیر او اغیز وکړ. د افغانستان نو ویل کیږي چې ایران ته ډیر زیات ډالر قاچاق شول، د موضوع څومره د افغاني حیثیت ته زیان ورسو؟
دا نسم را ده ولای چې افعال نه قاچاق کی هیڅ شک نه سي یو تعداد نه دا مکول طرفان کې هغه دي اختنه دي یو تعداد محدود کسان چې دي قاچاق کلاس لري. اما اوس ټول کسان چې دولت دا دې ته سخت متوجه شي دي په سرحداتو کې د تنظیمات نیولي، او زه ډیر امیدواره چې د قاچاق بران ده دا به د سګیلې سي قاچاق ستا هیڅ شک نه ستنا ایران ته نه ده. د تاسو ارزو کوم چې دا د مزار شریف د حیرتان الله رزي تر ازبکستان ته ترانزیت زی دوبۍ ته او نور هیوادو ته. اما زیات تقاضا په ایران کې څنګه زیات الته زی د دې کې اما حد هیڅوک نه پیږي. تاسو دا د ورځې یو لک ډالر زی او که یو میلیون زی.
د افغانستان بانک رئیس خلیل صدیق. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله سنکزی کتنه ورته کوي.
وال سټریټ جرنال ورسپانې د افغان خزو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د پراختیايي ادارې د پروګرام په اړه یو مطلب خبر کړي. د ورسپانې په لیکنه د افغان خزو لپاره تر ټولو لوی پروګرام چې په تیرو درې کلونو کې شاوخوا 90 میلیون ډالر پرې لګیدلی اصلا خپل هدف ته نه دی رسیدلی. وال سټریټ په افغانستان کې د امریکا د مرستو پر سر د څارونکو ادارې یا سیګار د مشر جان سوبکو په حواله لیکلي چې دغه پروګرام په افغان ادارو کې یوازې 1550 خزو ته کار پیدا کړي او بس. د سیګار په باور د امریکا متحده ایالاتونو پراختیايي ادارې په افغانستان کې خپل اهداف پڅه مختوړی او د امریکایي ټاکس ورکونکو پیسې له خطر سره مخ کړي. د افغان خزو د توانمندې پروګرام چې پروموټي بولی په عمومي خصوصي او مدني برخو کې د خزو ته پرمختګ لپاره د 15 کلونو په مخه پیل شوی وو. وال سټریټ جرنال رسپانی ریپورت ورکړی هدف دا و چې دغه پروګرام لاره 1200 خزي په حکومتي ادارو کې شامل شي. خو اوس یوازې 1550 خزي د دغه پروګرام لاره دولتي ادارو کې د کار څښتنانې شوی. سیګار وای دا ډیر ضعیف هدف دی. د امریکا متحده ایالاتونو پراختیايي ادارې یو ایسټ سم د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د موندنو په اړه تبصره نه ده کړې. انډیپندنت ورسپانې د هغه افغان په وژل کېدو مقاله لیکلې چې له برېټانیا ایستل شوی وو. د ورسپانې په لیکنه زین الدین فضلی په برېټانیا کې له 1400 کلونو اوسېدو وروسته دغه هیواد د کورنۍ چارو وزارت لخوا وتلو ته اړ شوی وو. انډیپندنت لیکلي چې ښاغلی فضلی افغانستان ته له رسېدو وروسته د طالبانو لخوا ووژل شو. په دوام کې راغلي چې دغه 30 کلن افغان له خپلې ښځې او څلورو ماشومانو سره چې په برېټانیا کې زیږېدلی وو د کډوال په توګه ژوند کوو، خو له څو وړو سرغړونو وروسته وتلو ته اړ کړای شو. ورسپانې دغه وژل شوی افغان کډوال د خزي سميره فضلي په حواله لیکلي چې تیر جمعې په فیسبوک باندې د خپل میړه مړې ولید او لدې پیښې خبره شوه. زین الدین فضلي د میدان وردګ ولایت اصلي اوسیدونکی وو او په 2000 میلادي کال کې چې سیمه یې د طالبانو تر واک لاندې وه برېټانیا ته وتښتید. د انډیپندنت په ریپورت کې راغلي چې سميره فضلي په وار وار برېټانوي قاضیانو او چارواکو ته عذر کړی و چې میړه یې افغانستان ته وانستوي، خو داسې ونه شول. میرمن فضلي ویلي څلور وړه بچیان چې شپاړس دیارلس شپږ او درې کاله عمر لري د خپل پلار تر مرګ وروسته سخت پریشانه دي. په بریتانیا کې د مخالف کارګر ګوند د کورنۍ چارو متبادله وزیر داین ابوت له بریتانیا تر وتلو وروسته د طالبانو لخوا د زین الدین فضلی د وژلو خبره ټکان ورکوونکې بللې او ویلې دي چې حکومت د هغه ګواښ په وړاندې چې خلک ورسره مخ دي غفلت کړي. د بریتانیا د کورنۍ چارو حاکم وزارت بیا د زین الدین فضلی د سرغړونو او د ایستلو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دا ساجی رادیو د دې سات په خبرونه کې د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو، خو اوس یو نړیواله مسله راخلو او د امریکا مربوط. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین په خواني مشر پاول مانافورت د دسیسې جوړولو او په قضایي چارو کې د لاسوهنې په برخو کې پر ځان لګیدلې تورونه په یو ډول منلې دي. د مانافورت اعتراف د ولسمشر ډانلډ ترامپ لپاره یو بل قانوني ستونزه پیدا کړې ده. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور وړاندې کړي.
د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین په خواني مشر او د سیاسي صحنې لابي کوونکی پال مانافورت پرون له څارنوالانو سره د یوې معاملې له مخې موافقه وکړه چې پر ځان به له لګېدلو تورونو څخه په دوه مواردو کې په لاس لرلو اعتراف وکړي. سننوال اندریو ویسمن د واشنگتن وی محکمې ته ویل مانافورت په دوه مواردو کې د خپل جرم په منلو اعتراف کړی دی او دا اعتراف د همکاري د یوې معاملې پر اساس شوی دی. پال مانافورت موافقه کړې چې د بدولس مشرۍ په وروستۍ انتخاباتو کې د امریکا پر ضد د دسیسې د جوړولو او محکمه کې د شاهدانو د مخنیوي په مسأله کې پر ځان لګیدلې تورونه ومني. دا تورونه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د هغو تحقیقاتو برخه ده چې د متحده ایالاتو په ولس مشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه پیل شوې دي. خو د څارنوال او محکمې لخوا په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې د ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین په خواني مشر کوم ډول همکاري منلې ده. بل لورتا د مانفورت مدافع وکیل کیوین داونینګ خبري اعلان وتول دا د خاغلی مانفورت لپاره یو سخت ورځ ده، خو هغه مسؤلیت ومنه او هغه غوښتل یقیني کړي چې کورنۍ توانیدلی شي چې خوندي او ښه ژوند ولري. ټول باید دا په یاد ولري. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز ویلي دي چې د مانفورت لخوا پر ځان د لګېدلو تورونو منل د ولسمشر ټرمپ او د هغه د 2016 کال له بریالي انتخاباتي کمپاین سره هیڅ ډول تړاو نه لري. پاول مانفورت په ولسمشر ډونلډ ټرمپ پورې مربوط پنځم کس دی چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د تحقیقاتو په لړ کې پر ځان لګېدلي تورونه منلي دي او له روانو پلاټونو سره په همکارۍ هم موافقه کړې ده.
د امریکا له متحده ایالاتونو څخه یو تن غواړي چې سپوږمۍ ته ولاړ شي او په خپل خرچ. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروان.
سپیس اکس کمپنی چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی ویلي چې یو تن ورڅخه غوښتي چې په بی اف آر فضایي راکټ کې د سپوږمۍ مدار ته بوزي. د رویټرز او فرانس پریس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده هغه ستور بیړۍ چې سپیس اکس کمپنی د مریخ د سفر لپاره جوړوي د سپوږمۍ مدار ته انسان هم یوسي. د سپیس اکس کمپنی ویندوی په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې یو تن چمتووالی ښودلی چې په بی اف آر ستور بیړۍ کې د سپوږمۍ شاوخوا ته ځي. په همدې حال کې د ټیسلا خاوند الن ماسک به د دوشنبه په ورځ چې د سپتمبر ولسمه کیږي د دې سفر جزئیات اعلان کړي. تر اوسه پورې یوازې 24 انسانان سپوږمۍ ته تللي دي. وروستی انسان په 1922 میلادي کال سپوږمۍ ته تللی و او له هغه وروسته هیڅوک سپوږمۍ ته نه دی تللی.
ستاسو له پیغامونو
لالایما د کندهار خبرې کوم. د دغه معروف ارغسان پر برابر باندې چې د بند کوم دلته موضوع د شپږ وکاله شپږ کاله و د مخه دغه موضوع وروره چې وایي راپور د سی بیا بیرته ورکه سی وایي دغه تیر والی چې دغه والی ورور دی دغه په وخت کې دغه موضوع وروره د موضوع به چې راپور کوي د ازادي رادیو دغه موضوع مشرکه کې چې وروره دغه اوس دغه ولي نه کیږي بندې چې وروره پنځو ولسوالۍ کې ګټه رسېږي چې یوه د دامان ولسوالۍ ده یوه د تختپول ولسوالۍ ده یوه د بولدک ولسوالۍ ده یوه خود یې سره معروفو یوه ارغسان دی.
زه د شیرزادو نه جبار خان خبرې کوم. او د مونږه د شیرزادو په سړک باندې کار بیا ډېر سکنه دی. د دغه سړک په جوړېدو سره د مونږه په زراعت ډېره وده کړې ده. مخکې مونږه به چې کومه ترکاري یا رومیان را رسول ښار ته به ډېر په قیمت لګښت باندې را رسېدو. اوس موټر والا مونږ سره ډېره گزاره کوي. تر مینځې پورې سړک پوخ شوی کنګریټ شوی او دغلته کار سکنه دی. شرکت والا کار سم نه کوي. غواړو د وزارت کې پیدا مې نه چې دغه کې مونږ سره لږ نور همکاري وکړي. مونږ ولسمو اوس د زراعت په مخه کړې ده او چې مونږ ته دمونږ چې کوم تولیدات د زراعتي چې دا په ارزان قیمت باندې جلال آباد ښار ته کابل ته راورسو مونږ باندې بیا د کرایه لګښت هم راځي. نو نور هم د ولسونو زراعت په مخه کې مونږ غږ لوړ ټولو چارواکو ته باید ورسي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خپل برای خورا جواب میکنیم. اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لانی پروگرام نن یو ساعت د آسیا جام کرکټ لوبو ته ځانګړی شوی دی. ټاکل شوی دی چې د 2013 میلادي کال د آسیا جام د کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. نن مسابقه د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ ده او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د آسیا جام لوبو په ترڅ کې د دوشنبې په ورځ باندې خپله لومړۍ مسابقه د سریلانکا په وړاندې ترسره کړي. په دې جام لوبو کې د افغانستان او سریلانکا او بنگلاديش ترڅنګ د هند، پاکستان او هانګ کانګ ټیمونو برخه اخیستې ده. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په فرا کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځېدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. دا پیښه تیره شپه د خاک سفید په رنج سیمه کې هغه مهال وشوه چې د افغان چارواکو په وینا د هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او اور یې واخیست. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ پلاوی به نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره پر دوه اړخیزو مسایلو خبري وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا شاه محمود قریشی به د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره هم وګوري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن 20 میلیون ډالر بازار ته عرضه کړي. د 2013 کال د آسیا جام د کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پخواني وزیر جان کیری انتقاد کړی دی چې په وروستیو کې څو ځله د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دی. جان کیری تېره اونۍ په یوه راډیوي مرکه کې وویل چې له کله یې د بهرنیو چارو وزارت پرې ایښی دی، درې څلور ځله یې له جواد ظریف سره غونډې کړي دي. د جرمني سرتیاسم ویل تر څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربن نیوی ټینګ شوی، د اروپای ټولنې بندیزونه به پر ماسکاو په خپل حال وي. او سعودي عربستان پرونو ویل د یمن د حوثي یاغیانو لخوا بشتل شوی بالستیک توغندی چې د سعودي د تیلو تاسیسات یې هدف په هوا کې لمنځه وړی. دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د ځوانانو پروګرام هم لرو. او د ځوانانو په پروګرام کې دا مسله چرل شوې ده چې یو شمېر ځوانان د پیسو په بدل کې غوړې چې تعلیمي اسناد ترلاسه کړي. دا موضوع په تفصیل د تاندې څنګه په پروګرام کې چرل شوې ده. خو اوس د افغانستان د امنیت په اړه یو تحلیلي مطلب لرو. څارونکو وای چې د افغانستان جګړه شایع د سوری تر جګړې ډیره خونړی وي. څارونکو د افغانستان او سوری په جګړو کې د تلفات او ارقامو ته د اشاره په ترڅ کې اټکل کوي چې د افغانستان جګړه شایع د نړۍ د وایزنې خونړی کړکیچ په توګه دوام وکړي. فرانس پریس خبري اژانس په دې اړه په یو تحلیلي مطلب کې د کارپوهانو په وینا لیکلي دي چې د افغانستان د جګړې لپاره د سپینې ماڼۍ نوې ستراتیژي هم د پخوانیو هغو په څیر کامیاب نه ده. په دې اړه د فرانس پریس اژانس د تحلیل لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اولس کلنه جګړه کې تشدد اوج ته رسیدلی، څارونکي وایي دا جګړه ښایي سږ کال د سوریې او د نړۍ د بلې هرې جګړې په پرتله ډیره خونړۍ وي. دا مایوسونکې ارزونه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د چارواکو له خوشبینانه څرګندونو سره څرګند توپیر لري او د افغانستان د کړکیچ په ختمولو کې د ناامیدۍ نښه ده. فرانس پریس خبری اژانس په خپل تحلیلي راپور کې لیکي په داسې حال کې چې د سپتمبر د 11مې له حملو راورسته په امریکا کې زیږیدلی نسل رسیدلی او د همدې نسل ځوانان اوس په پاوڅ کې خپل نمونه لیکي. دا مایوسونکې څیړنه ښیي چې د افغانستان د جګړې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي هم د پخوانیو ولسمشرانو په څیر ناکامه ده. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو کارپو جاني والش فرانس پریس اژانس ته ویلي چې د افغانستان د جګړې له زیاتېدونکو تلفاتو او د سوریې د جګړې د احتمالي ختمېدو له نښو نښانو ښکاري چې د افغانستان جګړه ښایي د نړۍ د یوازیني خونړۍ کړکیچ په توګه دوام وکړي. والش وایي په افغانستان کې هر کال یو نوی خونړۍ کال وي او وضعیت هر کال د تیر هغه په پرتله نور هم خرابیږي. د سوریه د بشری حقوقو د څار د ټولنې د ارقامو لمخه په دې هواد کې د تیر یو کال په جګړو کې ل 15000 زیات خلک وژل شوی. خو د بهرن د نړیوال سازمان سلاکار ګرایم سمیت وای لنخو نخانو ښکاری چې د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو او د جګړې د ګډونوالو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر په 2013 کال کې ښایي 40000 ته ورسیږي. سمیت وای دا د نړۍ د بلې هرې جګړې د تلفاتو په پرتله لوړه شمیره ده. د جګړو د تلفاتو ثبتونکې نړیواله اداره یو سی ډی پی چې مرکز یې په سویډن کې دی وایي په 2018 کال کې په افغانستان کې د جګړې د ټولو خواوو د تلفاتو شمیر 9,604 نوي تنه وو. دا ټولنه اټکل کوي چې د افغانستان د جګړې د تلفاتو شمیر به سږ کال په بیساری ډول زیات وي. د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد فرانس پریس اژانس ته ویلي چې افغانستان د سیمې او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی او وضعیت یې په خرابېدو دی.
افغانستان به طرف جنگ های نیابتی روان است و به طرف از این روان است که سوریه بدتر شود. شما اینجا میبینید آهسته آهسته جنگ های نیابتی سعودی و ایران، جنگ های نیابتی هند و پاکستان و جنگ های نیابتی روسیه و چین و آمریکا را، اینجا اختلافات روز به روز زیاد شده میره.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې د افغانستان د جګړې د ملکي تلفاتو شمیر د روان 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه کم 1100 تلوار شو چې په پخوانیو کلونو کې ساری نه لري. د فرانس پرس راپور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکي چې د 300-400 ترمنځ وسلوال مخالفین هر اونۍ په جګړو کې وژل کیږي. رحیمی په جګړو کې د وژل شویو ملکی وګړو او افغان پوځیانو شمیر ونه خوت، خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش د ادارې سیګار د راپور له مخې له 5000 زیات افغان پوځیان هر کال په جګړو کې وژل کیږي. خو څارونکي باور لري چې د تلفاتو د شمیرې له حقیقت سره اړخ نه لګوي. د بحران د نړیوال سازمان سلاکار ښاغلی سمیت وایي چې سږ کال د افغان ځواکونو تلفات ښایي بګنوونکي وي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. د حکومت او ګوندونو جنگ په پراخېدو ده، او داسې ښکاري چې دغه لوی جنگ به راتلونکي انتخابات خوای لستونی تیر کړي، او کاندیدان به د خپلو عکسونو ارمانونه د شکایتونو په زنګو کې زنګوي. ځکه د ولسوالیو د شوراګانو خواغه دي لاړ ژوندي زړندي په ځمکه ننوتل، وایي امنیتي شرایط خراب دي. د خبرونې په پیل کې مو د جنگ بندولو د عالی شورا یا ویالي غونډي ته بیایو چې خبر شي د جنگ بندولو عالی شورا څه کارونه کوي.
د جنگ غلي کولو د عالی شورا محترم غړو، مونږ او تاسو باید لدی ورسته پرشتیا د جنگ د غلي کولو پالیسی پر مخ بوزو او خپل مستقیما د وسلوالو سره خبرې وکړو، قناعت ورکو او له جنگ نه واړو که څنګه مو خوښه ده. ځکه چې مونږ او تاسو دا څو کاله ډیر زیات ډالر نوشي جان کړل، خو د جنگ غلي کولو په کار کې مو هیڅ پرمختګ ونه کړ. ډیر لوړ لوړ معاشونه او خرڅونه مو دي، موټرونه او کشوفش مو دی. نو چې رښتیا وایم، نن به د هغې لومړۍ ډلې لست ونیسو چې سر له سبا وسلوالو سیمو ته لاړ شي او له وسلوالو سره مخامخ خبرې اترې وکړي، هغوی ته قناعت ورکړي. نو په دې حساب به سبا ته آغلې ګلروپۍ د جنگ غلي کولو عالي شورا معاونه صاحب کندهار کې د وسلوالو سیمو ته لاړ شي او قناعت دې ورکړي چې جنگ د وطن په تاوان دی. معاونه صاحب،
بله صاحب،
سبا ته به له خیره سره لاړ شي.
رئیس صاحب، که زما پر ځای ګلغوټۍ ولاړه سي ښه به وي، ځکه چې زه سبا ته هند ته روانه یم. سردردي راته پیدا سوې ده، د هغه تداوي کوم.
هند ته بیا کوم بله ورځ لاړه شه، اوس دا کار ضروري دی.
رئیس صاحب، په سترګو خو اوس مې په ډلي کې د سردرد د متخصص نه وخت اخیستی دی، او د معاینې پیسې مې هم ورکړي دي.
نو چې داسې ده، ګلغوټۍ ته لاړه شه.
رئیس صاحب، په سترګو به تللی وم، خو سبا ته مې د خور تغجمي ده، او بل سبا ته مې د لور شابشاش ده، بل سبا ته مې د بلې لور د خسر واده دی، او څو نورې معاملې هم لرو.
نو څوک به لاړ شي؟
رئیس صاحب، چې دا دومره کلونه ولاړو نه، اوس نو د څه لپاره ځو؟ اس هم خبرې روانې دي.
دا دومره کلونه موم خیانت کړی، مفت معاشونه او امتیازات ما اخیستی دي.
رئیس صاحب،
کمی جلسی مو خو ندی کری پا دا دومر کلونو که لیسا با وطلی جلسی مو کری دی او تا تا خو معلومه دا صاحب سی جلسه سومر سره استرائی کوی دا سی جلسی چی نبای سر معلوم و او نبای پای
داکتر صاحب آقا مو آسی دی مدبات و دی خلق استرگو تخوری ورشین دیلی جنگ پا جلسو نو دریگی گرزی دل غواری زحمت سل او خطر منل غواری
صاحب دا آقا مو هم کری دی سوی و دونو تام لارو او حقا دالو تکی ده سفر خطرون هم هم پا زانو منل
رئیس صاحب دکتر صاحب رشتیا وی لده مخی ده جنگلی کولو ده علی شورا غره او ماوی نسم ایت پلو تکی که نمس پرسوی باور وکه چه اغا لمره زل چه دوبای تطلولو تره حقا چه قیامت را مندی تیسو دوم رو ویردم چه پرشتانه مکو
واس خوب اونه که دو زلی زیو رازی
صاحب بلد اسوام او کورانه امام نپریش دی بس چی پرده پا کار وی هم را تکلکی وی لرسل دوبای نی راورا او که اشکور او جارو پا کار وی همی پسی لیجی
ریختی هوایی ما تا هم دو طول کلک دی چی ده خور دخ جمی تا دی لدوبای نه سوقاتون راورا او ده لور شو شش تا هم لدوبای ده ماشوم جامعه او زنگو راورا صاحب ده مفت داله رو دیر بدا مختکرو
تا دوا کوی چی خدای ده بندوی نه که بنشی دیر خلق به بیپردیشی
بیپردی نچی بی هر چه بسی
زن و دکتر سیب تل خیره لارشا دوی به کنبل ولایت تولیگم
رئیس صاحب مهربانه قربان دیسم زخو سباوز باکستان تا او بیا لاغه زیا تاجکستان تا او قرغزستان تا زم آل تا می زن چا پی کاما طول وجود می شخ پخ ده رئیس صاحب تا خوب پیگی آدسته زی توبره کار کام
آل تا بیا کنبل وقت لارشا وزده کار ضروری ده
رئیس صاحب قربان دیسم ټیکټونه می اخیستی دی او پورتلونو کې می کوټی هم بوک کړی دی اوس دا څنګه کوم
نو اوس څنګه وکړو
رئیس صاحب دا سی به وکړو چې لومړی دی اردو او کماندو ورشي او وسله وال دی به وسلې کړی بیا به موږ ورشو او د جنگ باندې دوه خبرې ور سره وکړو که څنګه
ډاکټر صاحب رښتیا وایي تر څو چې وسله وال به وسلې نشي موږ خبرې نه سو سره کولای د ټوک کار خو نه دی
زمون خبری علا زندان تتللی و او پر دیر خواره یه دروختهی کمربن لیو انتاری سر مرکه کری ده که یه ری خوان بدر کری و بخی لمرای موزان راو پیجنه؟
زان ارگل ده بادامگل زوی ده چارگل مسه او ده سپینگل کروسه ده انتیاری واسکت گرزولو پا تور بندی
سم را کلون قای تر بندی خطلی؟
تروس هم لقید نده خطلی خو ده بندی که دومه دو کالاو لس میشتی کیگی
ده بند مده ده ولی نده معلومه شوی؟
پیسی غاری
سم را؟
کالی پا 15,000 دلار بایا کرده ده
څنګه په 15,000
وای کم لکمه باید څلویښت کاله بندي شي نو که هر څومره غواړي چې کم شي کال 15,000 ډالر حساب وو
نو کال په 15,000 ډالر خو ډېرې زیاتې پیسې دي
او د همدې لپاره مې تر اوسه د بند موده نه ده معلومه شوې
نو تر څو به دغسې نامعلومه وي
نه پوهېږم
د څه شي په تور بندي شوی
د انتحاري واسکټ د اغوستلو په تور
نو تا ولې انتحاري واسکټ اغوسته او چېرته دې ځان الوزوه
انتحاري واسکټ چېرته و خرنه غورځېدلی وم پخته یې اوږه مې خوږېده بیا روغتون ته لاړم او روغتون له عکسونو اخیستلو او سیټي سکن وروسته د یوې خلطې دوا سره یو واسکر ته ورته کمربند هم راکړه چې وای غوندم ډاکټر ویل که دا وانه غوندې نو پخته یې اوږه دې خوري او درد دې نور هم زیاتېږي نو ما هم واغوسته او سبا ته چې ښار ته راغلم په یوه تالاشۍ کې کوس کړم او چې په ځان مې لاس راکش کړه چې یغه یې کړه وای لاسونه دې پورته ونیسا
بیا دې لاسونه پورته ونیول
ونو څه مې کړي وو سمدستي یې لار بنده کړه او ویل یې چې شور ونه خوري په څو دقیقو کې څو موټره ورسېدل او محاصره یې کړم
د څه لپاره
وایي انتحاري او ځان چاودنه کوي
نو تا ورته ونه ویل چې دا مې کمربند اچولی پوښته یې او اوږه مې ژوبل شوي
ورته ومې ویل خو چا مې غږ وانه ورېده لاسونه یې راولچک کړل او خلطه یې سر ته راواغوسته کمربند یې څیرې کوو بویتلم تر څو ورځو کوټه قلفي وم وهلو دربولو ویخ پاتې کولو او لنور شکنجو ورسی څارنوالی ته وړاندې کړم.
نو هغوی څه وایل؟
هغوی ویل چې ولې دې تیاری کوو، له کومه ځایه رالیږل شوی، څو تنه یې، د چا په واسطه تر دې ځایه راوړل شوی، او وروستي پلانونه مو څه دي؟ چې هر څه مې ورته وویل، انتحاري واسکټ نه و، هغه ډاکټر د کمرمان په ځای راکړی و، پوښتنه یې اوږه مې خوږېدله که نوی ډاکټر راوغواړئ، له هغه پوښتنه وکړئ. هغوی دا یوه خبره کلکه نیولې وه چې په چا د چاودنه کوله، چا رالیږلی وي او نور څو تنه در سره و.
نو آخر څنګه شو؟
آخر یې دا شو، ویل یې $50,000 راکه، واسکټ به په چسپکي بم بدل کړم، د هغه جزا کمه ده. خو ما ورسره ونه منله، ما ویل لیوانی خو نه یم چې د ناقې تور په ځان پورې وتړم. څارنوالۍ محکمې ته ولیږلم.
نو محکمې واسکټ یا کمربند راوړ که نه؟
نه، راته وی ویل چې بچیه، که ځان در باندې ګران وي نو لاړ شئ ډالر راوړه، چې همداسې سرې سترګې د بېګناه ثابت او آزاد کړم، که نه نو د زندان په کوټو کې به وروس چې وروس.
نو تا ورته ونه ویل چې کمربند مې اغوستی و؟
هغوی ویل چې بچیه، په دې خبرو پسې مه ګرځه، څو کاله وروسته به یې خپله هم نه منې چې کمربند یې اچولی و.
پراونه ننګیار نشنه برابره کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور هارون گلزاد، ستاره امینی، سپوږمۍ حسین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې که څه هم د لوړو زده کړو دولتي او خصوصي پوهنتونونه مخ په ډیرېدو دي، خو لا بلې خوا یو شمېر ځوانان وایي چې دغه پوهنتونونه د پیسو په بدل کې د لیسانس او حتی د ماسټري اسناد خرڅوي. په دې خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان ټولګي ته د تګ په ځای په پیسو د اسنادو اخیستلو ته زړه ښه کوي.
دوی د درس په کیسه کې نه دي، دوی یوازې د موقف دپاره دا کار کوي.
هغوی چې په پیسو اسناد اخلي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کاملا معلومیږي چې دوی وړتیا نه لري او حتی هغه کوم مسؤلیت چې ورته سپارل شوی دی هغه په سالمه ډول نه شي کولای سي ادا کړي.
او د لوړو زده کړو وزارت د جعلي اسنادو د خرڅلاو د مخنیوي په برخه کې څه کړي؟
په تېرو دوه کلو یا درې کلو کې هغه اقدامات چې شوي موږ د خیالي محصلینو په بشپړ ډول باندې مخه نیولې.
دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ چې ما همین هیواد جوړه کړې. یو شمېر ځوانان وایي په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه او تحصیلي موسسې د لیسانس او ماسټري سندونه د پیسو په بدل کې پلوري او بې له کوم زحمته یو کس د لوړو زده کړو د سند خوند کیږي. دا ځوانان وایي دوی په کلونو کلونو زحمت باسي، خو په مقابل کې یو کس په ډېره کمه موده کې د یو تحصیلي سند خوند کیږي چې د همدې سند په اساس کار هم ځان ته پیدا کوي. دا خوست اوسیدونکی رحمان الله راهی چې خپله په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي هم دغه ستونزه یادوي.
خپله خولا لیدلې مې هم دي، خلک هم لیدلې چې جعلي اسناد اخلي، او خپله جریان کې مې ګورم ځکه شخصي پوهنتونونه دي، بعضې خلک پېژنم چې هسې په نوم دي، هغه کې ور هم نه شي، امتحان کې هم ور نه شي، او بعضې داسې لایق علاقان دي چې هغه ورځي هم د دننه لیاقت ډېر وي، هغه بیچارهګان چانس هم خوري او دوی چې دی بیا دوی نه مخې نمرې هم جیږي بیا پاینده کې ته تاسو به هم زیاتره وطنوال به دې نه خبرې چې اسنادونه هم په پیسو اخیستي او په غټ چوکۍ کم نازي څوک چې لایق د هغه چوکۍ لایق د هغه په هغه چوکۍ نه دی ناست.
د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څانګې فارغ ابراهیم ایمان وایي ډیری هغه کسان چې په پیسو اسناد اخلي غواړي په سند ځان ته کار پیدا کړي او یا که کار لري په خپله اداره کې موقف لوړ کړي.
زخپل د یو خصوصي پنتون نفر شوایم زمونږ په پنتون کې داسې خلک وو چې مونږ په ټولګي کې ډېر څلوېښت نفره وو د ورځني درس کې چې کله به امتحانونه شول داسې خلک به راغله چې څوک به لوړې لوړې رتبې به لرلې دوی د دې لپاره د هغه اخیستل چې هلته د وظیفه کې ځان په هغه کې محکم کې په اصطلاح نو دوی سره پیسې ډېرې وي جلي اسناد اخلي دوی د درس په کیسه کې نه دي دوی یوازې د موقف دپاره دا کار کوي.
ایمان وایي کچېرې د حالت دوام وکړي ځوانان به ناهیلي او د زده کړو په بهیر بې باوره شي او نور ځوانان به هم وهڅېږي چې د زده کړو د کولو په ځای ځان ته جعلي اسناد واخلي.
تا پنتون لوستی دی ما ته وایي چې مال لوستی دی خو زه یو ورځه په ټولګي کې ناست یم اتا نه مې فیصدي لوړه ده اتا نه په ښه پوسټ کار کوم ښه موقف مې یاد دی او نه ته اوزګار ګرځې تبن ما سره داسې فکر پیدا کېږي چې زه څلور کاله لاړم راغلم ډېر په سختو شرایطو کې نو دوی داسې جلي اسناد اخیستي دي اوس په ښه پوسټونو مقرار دي او مونږ تر اوسه اوزګار ګرځو نو تبن دغه بهیر سړی ډېر نه امید کوي نه هیلی کوي.
د نوی پل د ژباړې د مرکز مشر صدیق دقیق وایي هغه کسان چې اسناد په پیسو اخلي لا ځان سره دوکه کوي
تر ټولو لومړی د ځان سره ناځواني کړې ده له خپل راتلونکي سره په دوکې ورکولو لګیا ده دا دوه ستونزې دي دلته یو خو دا ستونزه شوه چې د زده کړې ونه کړې په هغه وخت کې بل دا ده چې هماغه وخت چې د زده کړو لپاره د بیل کړی حتما هغه په نامناسب کار دن تیریږي. سند په پیسو اخیستل کېږي خو مهارت په پیسو نه اخیستل کېږي ده به سند په پیسو اخلي خو هغه څه چې د ده په هغه کریکولم کې لیکل شوي وي چې دا مضامین یې ویلي په دې برخه کې عملي کار کړی هغه خو د هېڅ نه دي کړي نو دا یې هغه مهارتونه چې ده ته په سند کې منصوب دی هغه هېڅ هغه مهارت نه لري او د هغو مهارتونو په اساس چې ده باید کوم کار کړی وای هغه کار دی بیا هېڅکله نه شي کولی.
یو بل ځوان حامد روشن هم وایي هغه ځوانان چې جعلي اسناد اخلي او بیا په مختلفو ادارو کې ځان ته کار پیدا کوي په هماغه برخه کې د پوهې د نه درلودلو په سبب د کار په محل له ډېرو ستونزو سره مخ وي.
بدون شک کچیر داسې حالات ادامه پیدا کوي او مونږ زو زمونږ په اداراتو کې البته هغه خلق راځي په دولتي اداراتو کې یا هم په شخصي اداراتو کې ساغوي د پانتون اسناد یا هم د خونځي اسناد یې جالي وي دوی سکلل تلار پیدا کوي پرته لشک چې هغه اداره لمن زوړي لکه په داخل کې سی یو ونه چنجي و خوري دغه سي نظام له بالکل لمن زوړي کاملا معلوميږي چې دوی ورتیا نه لري او حتی هغه کوم مسولیت سي ورته سپارل شوی د هغه په سالمه ډول نشي کولای سي ادا کړي.
سمیع الله څاروایی دا چې په افغانستان کې ګڼې ادارې تر لیاقت او مهارتونو اسنادو ته ډېر ارزښت ورکوي ځکه د جعلي اسنادو د اخیستلو بازار هم ګرم دی خو هغه وایي په داسې حالت کې باید ادارې د اسنادو په ځای د یوه ځوان لیاقت او مهارت ته ارزښت ورکړي.
دوی خپل هغه اسناد جعلي جوړ کړي وي خپل لیاقت نه لري نو دا ستونزه شته تر ډېره بریده د دې لپاره باید هر اداره داسې وکړي چې خپل لومړیتوب هغه کس ته ورکړي چې هغه دوی لیاقت لري کوم کس یې په خپل فیلډ کې یا وړتیا ونه لري یا هغو فیلډ کې دی کار ترسره کړي نو دا د هیواد لپاره ډېره غټه ضربه ده د هر شی په برخه کې.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرارې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ.
د یو خصوصي پوهنتون مسؤل امید صادق هم مني چې د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونه جعلي اسناد خرڅوي خو د وینا د لوړو زده کړو وزارت باید د دې کار مخه ونیسي.
زه ادعا نه کوم چې جعلي سندونه د خصوصي پوهنتونونو او مؤسساتو خوا توزیع کیږي خو هغه را شایعات چې د خلکو له خوا دره دومه دا د لوړو زده کړو وزارت کار دي چې د جعلي اسنادونو او توزیع څخه مخنیوي وکړي ځکه دا بیا د ټولو خصوصي پوهنتونونو نوم بدوي.
د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول هم مني چې یو شمېر خصوصي پوهنتونونه خپل اسناد خرڅوي خدای وایي چې وسی تر ډېره مخنیولې ده
مکمل ډول باندې نه هم نشویلې
په دې کې شک نشته چې دغه ستونزې موجودې وي. په ځینو خصوصي مؤسساتو کې خیالي محصلین موجود وو، هغه په دې معنی باندې چې یوازې نوم به یې لیکل شوی و، د کال په پای کې به راغی، امتحان به یې ورکړ یا به بغیر د امتحان نه د سند واخیستل. ولې خوشبختانه چې په تیرو دوه کلو یا درې کلو کې هغه اقدامات چې شوي، موږ د خیالي محصلینو په بشپړ ډول باندې مخه نیولې. هغه په دې معنی باندې چې د کانکور د امتحان نه نیولې بلاخره بیا د مونوګراف د دفاع پورې دغه ټول زموږ د مستقیم نظارت لاندې ترسره شوي. ولې د دې یادونه هم باید وشي چې په هغه شکل چې لازمه ده نظارت نه ده شوی، باید په دې باندې اعتراف وکړو. هغه په دې معنی باندې چې نن په افغانستان کې نږدې 131 پوهنتونونه دي، ولې تاسې وګورئ چې د دې په مقابل کې یو ریاست ده چې تشکیل 15 یا 16 کسه دی. دا به څنګه وکولی شي ټول افغانستان کې هغه شکل چې لازمه ده هغه سره نظارت وکړي؟
خو محمد نسیم چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون په اداري برخه کې کار کړی وایي، دا د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیت دی چې ټول پوهنتونونه وڅاري او د جال مخه یې ونیسي.
نن سبا کو ګورو د شخصي پوهنتونونو کې حاضري نه کنټرول کیږي، د کانکور امتحانونه نه کنټرول کیږي او اسنادونه نه کنټرول کیږي. د خصوصي پوهنتون ریاست په دې باندې ځات تیرونه باسي ځکه چې مو کارمندان کم دي او جالي اسناد مخه موږ نه سنولې. دوی باید کوشش وکړي چې دې مخه ونیسي، ځکه کس کوشش کوي او هغه کس کوشش نه کوي مفت دوړې او فارغ کیږي. دوی باید کوشش وکړي داسې سیستم دوی ته جوړ کړي چې دوی په خطو کول سدا کنټرول کیږي. چې دوی په یو پوهنتون په غلطي باندې یا په کوم جالي اسناد باندې ګیر کړی وي او هغه پوهنتون تړلی وي، بل هیڅ پوهنتون به کوشش
صدیق دقیق وایي د تحصیلي اسنادو جال د افغانستان اکاډمیک ساحه او د زده کړو په بهیر باور سخت زیانمنولی شي، چې په دې خاطر باید د لوړو زده کړو وزارت په پوهنتونونو څار ډیر کړي.
په کوم معیار خصوصي پوهنتونونو ته څوک جذبیږي؟ چا امتحان ور اخیستی؟ هغه په کوم پروسیجر باندې اخیستل کیږي؟ هغه تر هغه څومره نظارت یې کیږي؟ ډیری محصلین د سمسترونو په نیمایي کې ورځي او داخله کوي. نو که دغه دی لومړی د امتحان اخیستلو شرایط سخت سي، دوهم د پوهنتونونو حاضرۍ جدي کنټرول سي، درېیم د پوهنتونونو شقي د نمرو ورکولو سي، د هر مضمون دا کنټرول سي، او ځینې نور کارونه سي، د کولای سي له نوې ټکنالوژۍ په ګټه اخیستلو سره لاغو استفاده وکړي، کولای شي د دې مخه ونیسي. نو دلته دوه علته دي، یا اراده نه ده موجوده، یا خپله دا خلک ممکن په دې کې یوه فیصدي چې هغه په اصطلاح محصلونو په فیسونو کې ولري، چې هغه تقریبا پنځم شپږم سمستر کې درس شروع کوي، یا یوازې امتحانونو ته ورځي، یا هماسې امتحانونو ته هم نه ورځي، اسناد په پیسو اخلي.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څانګې خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ. Thank you.
عاشقی صف حسی رنگ پایمان